Radio. Radio Azadi.
شنبه د چنګاش د شمه د جولای 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر روبه جوز مش خبرونې په ټول افغانستان کې په منځني صفه دولش پښنی وی اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د وروستي بمباری له تحقیقاتو خبرو چې ویل کې چې په کې ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي او واشنگتن پر نړیوالو غږ وکړ چې تر هغو پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې بشپړه موافقه ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړلي خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر ولري.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړ او وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
شاغلی روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 600 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پر 28مه وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیه سفیر خغری مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړې توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې د دوی د روزنې تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
شغل قادر شاوی په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د شجینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو هم خبرې وشوې. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاش پر ومه پیل شوې وه. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د ننګرهار ولایت خوګیانو پچراګام او هسکی مینه ولسوالیو سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمې جوړدو په لیکو کې د دندو تر سره کولو په موخه جذب او عملنی په 201 سلاب په اردو کې د مسلکی روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک په چې ولسمشر اشرف غنی طرح منظور کړي په ټوله کې شاوخوا شپږ دېرش زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي تر هغو چې د اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې پرون یې په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نه وي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري شي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې سیشدلې د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي سارنوال وای د وروسته د نورو مسافرو لخوا لپ شو واچول شو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون ویل د شمالي شار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حمله د انګیزې په اړه معلومات نشته. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته دوام ورکړي. د سر اعظم دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یوه ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسه او روسیا به په ګډه د سوریې ختیځې غوټې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوه هیوادو په یوې مشترکې اعلامیې کې دا اعلان وکړ. د روسیې یوه بارونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه تر څو 50 ټنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیځې غوټې ته انتقال کړي. ختیځه غوټه د پلازمېنې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. او روسیې خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روسنه تجهیز سلام مشورې او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحده ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډیره مرسته کړې ده. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان جګپوري امنیتي پلاوی نن د کندوز چاردری ولسوالۍ د بمباری د پیښې تحقیقات رسمن پیلوي. د ولایت مقام په دې باور دی چې د پنځشنبې د ورځې په بمباری کې ملکیان وشل شوي.
وار لستان از مش ملکی کی واد وال چې دا کې شزي مشمن هم شامل دي په شهادت رسیدلې دي او دوه سنه ټکان و.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کسان هیله مندي چې جنرال دوستم به سبا کابل ته راشي. په دې اړه وړاندې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم څرګندونه اوریدلی شي.
د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن څومره چې انتخابات نږدې کیږي هم دومره د دې امکان شته چې جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړو چې پکې د افغانستان د سولې مسله چړل شوی او د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري چې کله په خوایخ چالونه نه وو خلکو به په افغانستان کې پات شوی خوړه څنګه ساتل.
ورنۍ وبته به په یو لوخي کې چولې خلک به غټو او لوخي مند کې به په خپل د خوړه کې خوده.
له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن شنبه د ملکیانو د مرشوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه هیئت چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت او عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي، په چهاردری ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ملکیانو د مرشوب ادعاوې تیری. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشتیاچي ولسوالۍ کې د افغان قواوو په بمباري کې د ملکیانو د مرژوبلې موضوع لانجمنه شوې وه. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په حکومتي ادارو کې نه هماهنګي د دغو پیښو د تکرار سبب شوی دی. تفصیل له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلی هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردری ولسوالۍ کې دغه هوایی برید د پنځشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي له کابله دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ور رسیدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل سوی دی، دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او ریاست څخه هم همداشنده د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبې په سهار په چهاردری ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې و دغه هیئت د پنځشنبې په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د والی وایند وی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا سوی که د بهرنیو قواو لخوا، ځکه دواړو قواو هم مهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یو اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې دخیلي وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وري حمل میاشتې د 12 بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د غوایي یا سور پر شپږویشتمه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي وه د فتنه اچونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تیروتنو له کبله چې د ملت په حق کې کوي بخښنه غواړي. خو په کندز کې ولې یو بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفي څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه سنته حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وزن یم خبر، بل وزن یم خبر، ویل دا داخلیانو کړي، بل وی دا خارجیانو کړي، بل وی دا خارجیانو کړي، خو کروکي معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي، په داسې پیښو پسې حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګیري او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅوک اوسه پورې هېچا منل ده، هېڅ کمیسیون په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یک شمې پر ورځې خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1602 ملکیان وژل سوي او 3410 تنه نور ټپیان سوي، چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندوز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سالی محمد سالی د کندوز د والي له ویاند نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي تیموري وویل
پیښه د پنجشنبې ماسپښین وړاندې 10:30 د چاردرې ولسوالۍ د حاجي قیام الدین په کلي کې رامنځته سوه. رهبرۍ د مقام د ولایت په خپله والي صاحب کله چې له موضوع څخه خبر سو، اجالتاً یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته اجالتاً رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې رئیس د امنیتي ویدي او ولایتي شورا وکیلان، علما، انجری مدنی فعالان، دغه سې د چارزرې ولسوالۍ اوسېدونکي دوی هم پکښې وه. نو د هیئت وټاکه تر څو دا موضوع وڅېړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوه. دې پېښې په ترڅ کې 14 تنه از ملکي هېوادوال چې په هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلي دي او 2 تنه یې ټپیان وه چې والي صاحب پخپله کندوز حوزوي روغتون ته وره او دا ټپیان یې د نږدې څخه وکته.
ستاسو لومړني معلومات څه وایي چې دغه پېښه د چا د خوا سوې؟ د افغان قواو د خوا که د بهرنیو ځواکونو د خوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته هم مشخصه نه ده چې آیا دا افغان قواو کړي او که بهرنیو قواو کړي. څېړنې هم تر ډېره په دغه برخه یې چې ولې داسې یو پېښه کېږي چې هلته زموږ ملکي هېوادوال پکښې مرګ ژوبله وي چې مشخصه شي چې چا کړې ده، انشاءالله چې ستاسو سره به شي.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پېښه ده چې په کندوز ولایت کې کېږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پېښې د عاملانو سره څه چلند سوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پېښې له عاملانو سره به څه ډول چلند کېږي؟
د تیرې پېښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړې وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې و کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبله ونه وړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پېښه رامنځته شوه.
څو څوارې په کندوز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول. هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندوز د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو څخه یو ولایت دی. ډېری ولایتونه ناامنه دي خو کندوز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 خپرې شي. اوو بجو 15 دقیقې دي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، دغه چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځ پاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. که ولسمشر ترامپ محتاطانه عمل وکړي، د افغانستان لپاره یوه هیله سته. ورځ پاڼې لیکلي، تر درو کلونو کمه موده مخکې چې ولسمشر ترامپ ولسمشر وټاکل سو، د توقع خلاف د دې پر ځای چې د هیواد قواوې له افغانستانه وباسي، په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو پریکړه وکړه چې له نظامي لارې طالبان تر فشار لاندې کړي چې د مذاکراتو میز ته کښېني. ورځ پاڼې زیاتوي، تر لسیزو جګړو وروسته افغانان سولې ته لیوالتیا ښیي، او د دې اړتیا په نظر کې نیولو سره واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو په وینا امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړې ده، خو د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره قوي ډیپلوماټیکو ادارو او په ډیپلوماټیکه برخه کې نورو مصارفو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د بهرنیو چارو وزارت بودیجه او ډیپلوماټیک مصارف کم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیکې لارې سوله امکان لري، خو حوصلې ته اړتیا ده. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا سپینه ماڼۍ له کمښت سره مخامخ ده، همداراز دا خبره باید تضمین وي چې د امریکا نظامي قواوې به تر وخت مخکې له افغانستانه نه وځي، او امریکا به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر سي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي، وخت را رسېدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې عملا شامل سي. ورځپاڼې د امریکا د مرکزي قواو د قومندان جنرال جوزف ووتل له قوله لیکلي چې وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیره میاشت بریالۍ اوربند یو بې ساری فرصت و چې د افغانستان د سولې په برخه کې رامنځته سو، او اوس د جنرال ووتل په وینا وخت را رسېدلی چې پاکستان خپل مسؤلیت پر ځای کړي، ځکه په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو او په دغه هېواد کې بحران ته د سیاسي حل کیلي پاکستان کې ده. ډیفنس پوسټ خبرونه بیا په کندوز ولایت کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو اړوند د افغان حکومت د تحقیقاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د دفاع وزارت اعلامیه ته په اشاره وایي چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده. مقاله وایي افغان چارواکي د پنجشنبې په ورځ په هوایي بمباریو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د ملکي تلفاتو په اړه پلټنې کوي. مقاله د کلی د یو اوسیدونکي حاجی شیرین له قوله لیکلي چې 14 کسان چې ټول شدي او کوچنیان وو، د پنجشنبې په ورځ په رباط کلی کې په هوایي بمباریو کې وژل شول. مقاله وایي دا پیښه په داسې حال کې شوې چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات ملکي تلفات رامنځته شوي دي. کندوز ولایت وروسته له هغه چې په 2014 کال کې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سخت ترمز د جګړو مرکز ګرځیدلی. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې شاوخوا 40 امنیتي سرتیري ووژل شول.
د ملي جنبش یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم به سبا کابل ته راشي، خو د افغانستان جمهوري ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی. د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر اخیستی. ښاغلی رحیم، لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل.
دغه کم ضرب الاجل یا ټایم لاین چې اعلانېږي، دا څو وارې په تېرو درېو اونیو کې مونږ واورېدل چې دوستم راځي، او بیا هغه کم اعلان چې دوی کړی و د هغې مطابق دی راستون نه شو. نو په اول قدم کې خو دا یوه خبره داسې ده چې تر کومه حده پورې به دا وارې دا ضرب الاجل یا دا ټایم لاین یا تقسیم اوقات به مراعات.
رحیم صاحب، پخوا هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړیو دا خبره کړې وه چې جنرال دوستم راځي، لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غنی هم په روسیو کې په یوه خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لوی سرنوالي په دې مسلې باندې بوخته ده.
بالکل، همدې خبرې ته راتلم چې دا وارې د دقت توقع دا ده چې هر کده شي هرو مرو دی راشي، او دا وارې د حکومت لخوا هم د بعضې دوستانو سره چې مو شخصي لیدلي دي، داسې مو اورېدلي چې امکان ډېر لري چې دی بېرته راستون شي.
فکر نه کوي چې د ملي وحدت د حکومت دننه به د جنرال دوستم له راتګ سره اختلافات زور واخلي؟
یو شی باندې باید موږ تاسو سره وضاحت ولرو، هغه دا چې دی که راځي نو حتمي ده چې د ملي وحدت د حکومت سره تفاهم کی راځي، یعنی دوی د کوم جوړجاړي په نتیجه کې بیرته راځي. لکه څنګه چې د دې هواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل که چیرې د جرم کړی وای، نو د سارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې د قضیه مخ ته وړل شو، لیکن د هیواد څخه د باندې وویستل شو. بیرته راتګ یې هم هماغه رنګ چې د ده تګ سیاسي راتګ دی، یعنې د جوړجاړي په نتیجه کې کېږي، او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسېدلی وي چې د هغې په رڼا کې به د دلته ژوند کوي. نو د انتشار پاړوند ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن په مجموع کې داسې د انتشار بحث چې کله کېږي نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لرا تک سره په یو ډول کېدی شي چې څوک یې مطرح کړي، هغه دا ده چې جنرال دوستم په جلاوطني کې د حکومت له مخالف سیاسيات محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی. نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید منګو تاسو د تجربو ته وګورو. مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي، تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باندې دین استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه منګو تاسو تجربه لرو چې دا جوړ شوی دی او موقتی و. نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي، ولې چې تا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت یې د دوستم سره ناسته درلوده، هغه مهال دی تر فشار لاندې و او د غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې د بېرته هېواد ته راځي، نو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي، نو امکان ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کامل
رحیم صاحب. دلته یو بل حقوقي مسله هم ده، د جنرال دوستم له راتګ سره به د ایشتي قضیه څرنګه کیږي؟ کېدی شي چې هغه بیا سرانوالي ته مراجعه وکړي.
بحث هم دلته ډېر مهم بحث دی، د قانون د واکمنۍ بحث چې کله هم کېږي، خپله د جنرال دوستم پس له دې نه چې ایشتي د ده په مقابل کې په سرانوالۍ کې عریضه وکړله، د هغې نه وروسته د ده د هېواد څخه وتل زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه، پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوا د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي، دی له هېواد او د سیاسي بهیره څخه وویستل شو. نو همداراز د ده بېرته راتګ که چېرته جوړجاړی کېږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کېږي، یا حداقل یو مودې پورې به پرېښل پاتې کېدل کېږي، زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده. لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان دغه تېر شپاړس کلنه دوره کې لیدلی دي، همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودلی دی په بحثونو کې، او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه په افغانستان کې پلیشنه نه ده.
له مشتاق رحیم څخه په مننې لې وی خبرتیا وروسته اوکراین ته مخه کوو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي د اوکراین په ختیځو سیمو کې د ټول پښتنې پر ملاتړ غور نه دی کړی. ویل شوی چې د ټول پښتنې دغه پیشنهاد د روسیې د ولسمشر لخوا په فنلند کې د دوشنبې ورځې د سرمشریزي پر مهال د امریکا ولسمشر ته وړاندې شوی و. له 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د اوکراین د حکومت په وړاندې وسلواله شخړه روانه ده چې تر 10,000 زیات کسان پکې وشل شوي دي. د ازادي راډیو د مرکز د خبر مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له سالی محمد صالح څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان ګارت مارکویز پرون ویل د تش په نوم ټول پښتنې تنظیمول به مشروعیت ونه لري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د روسیې سفیر اناتولی انتونوف ویلی و د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د فنلند پلازمینه هلسینکی کې د سرمشریزي پر مهال د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل لپاره پر کوټولو پیشنهادونو بحث کړی دی. بلومبرګ خبرونه د چهارشنبه په ورځ د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و پوتین روسي ډیپلوماتانو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ ته پیشنهاد کړی په هغو سیمو کې چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي ټول پښتنه وسي. دغه بلتون غوښتونکي د اوکراین د دوو ولایتونو پر ځینو سیمو کنټرول لري. خو د امریکا لپاره د روسیې سفیر انتونوف وویل پر دې موضوع بحث شوی دی. ظاهرا د هغه اشاره د اوکراین په ختیځ کې شخړې ته وه، نه د کومې ټول پوښتنې پیشنهاد ته. د روسیې سفیر زیاته کړه د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کوټلي پیشنهادونه سوي دي، خو انتونوف دغه پیشنهادونه تشریح نه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټویټر کې لیکلي چې د او پوتین په هلسنکی کې د اوکراین پر وضعیت بحث وکړ، خو ولسمشر ترامپ هم د کومې ټول پوښتنې یادونه ونه کړه، نه یې هم د اوکراین په اړه نور جزئیات وړاندې کړل. د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په شخړه کې تر 300 زیات کسان وژل سوي دي. که څه مسکو د اوکراین په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې، خو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې دغه شخړه د اوکراین او روسیې فدراتیف ترمنځ نړیواله وسلواله شخړه بللې وه.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 600 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت شوي دي. د ملي امنیت شوراوی اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. دا ځوانان د خوګیانیو، هسکمینې او په چیراګام ولسوالیو دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي. یو سړی چې په ایران کې سیږیدلی د جرمني په شمال کې یې په یوه بس کې په چړې لس کسان ټپیان کړي دي. فرانسه او روسیه به په ګډه د سوریې په ختیځې غوټې کې بشري مرستې ورسوي او د امریکا متحده ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته یو یادونه وکم چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو ته قریب شوی وو. د شون رګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړی.
دا ژوند رنگونه
پخریشه مامونم په ګرم ومنځ کې کوکې د ډیر وخت پورې نه ساتل کېدل. کورنۍ یو به کوشش کو چې خپل خواړه کم پاخه کی، دونه پاخه کی چې په وخت باندې دی و خوړل شي. کچیرته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو، وبه به په یو لوخي کې اچولې چې هغه لوخه به غټو او هغه لوخي منځ کې به په خپل د خوړه کې خوده منځ په باز ځای نه کې به لګ ډیر ساتل کېد. چې هغه به روان یو په بوي پروان او بو کې به مثلا دغه خواړه چې ارڅو کته مثال په شومړې به ماسته به دغه کټۍ به کړه کې وټړلې په پوری پوری او هغه د ویلې په وغاره به دغه به په ویلې کې خوشې ک نو ویلې په بو په من کې چې هغه روان یو بو یخه به پغې کې به ډېر وخت پوری هغه یخه ساتل کېدلې چې اوس هم په کمو ځایونو کې چې دغه شانې روان ویلې موجود وي د دې شوینه استفاده کوي.
نو را دغه خو څوک دیګی ته درېدلې نسوي
نه ماشومان خو ویلو نه لري ساتل کې ځکه ویلې به ژورې لوېدلې نو پلار و مور به ماشومان نه پرېښودل په دغه ویلو کې ولمبې هغې تغې شي
بل چا به هم یو دی بل دیګ نه
نور دی خو مخصوص د کورنیو پورې وي دا ویلې داسې نه وایي چې عامې ویلې وي او هغه دا دغه ویله چې به د کومې کورنۍ پورې تعلق لره دغه ویله چې د کومې کورنۍ د منځه تېره شو هغه به استفاده کړي.
که اوس له خپلو خاطرو را توای آیا کله تاسې هم په دې طریقه چې خبرونه کې میاد کړې خوړم ساتلې دي؟
که د پخوانه سسې نظر وکړو فعلا هم د کلي یوه غټه ویله دی، د سیمې یوه غټه ویله ده چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو وراره کور دی او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا خبری مجله مو همدلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر شه برسید.